Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم 12 د نومبر 3 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځني څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په یو شمېر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبريږي. روان خبرونه زحمت شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. په دې اړه مو د حکومت له یو ویان سره خبرې کړې دي. د حکومت له دریزه به مو هم خبر کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شي او د ایران د تیل او مالی خدماتو پر صنعت سر له دوشنبه د واشنگتن بندیزونه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي عملو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوب له هم وختي
ویل شوي. دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په 200 ولسوالي جلال آباد شار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندینې ولیدي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې وو د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیږد په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات وشول چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د والي ویاند وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لري راوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او د فیسبوک نشته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات لایق ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلې چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاری په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 3 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګوزن له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه وای اته قضایی څنګه به د لنډ مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالی خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لیست به د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپور شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې یمن شي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پریشي.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 8 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمه برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
شغل ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراست له حوثي یاغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کې شي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. دا سدی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام، روسانو د افغان حکومت لاساس یو پرته یو شمیر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره غونډه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې غونډه وکړه. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند د مشر د وژلو پر پیښه د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر اخیستی.
طالبانو معنوي پلار پخپله د افراطیانو لخوا ووژل شو. یعنی اوس که دا جهاد وي دا اوس څه وشو؟ یعنی دا څه روان دي؟
د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوې محصله سره شغېدلی یو.
د ژورنالیزم پنځه شپږم سمستر محصله یم. د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
روسیې په پټه جنو وتلو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غني حکومت په حاشیه کې پریشی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیه وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو دو میاشتو کې د دغه کانفرنس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د څو اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. دولس هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وژیا اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه وزارت ویان صبغت احمدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بوده.
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویلی چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د پنځمې پر ورځ ویلی چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حمید کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره سي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دوی موږ احتمالي نیټې طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي خو وروسته پریکړه لا نه ده شوې. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوي نو په دې اړه به کنفرانس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناستې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلی هاشمي وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیرستل بولي او وایي کمیسیون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شویو ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وړه چې نور دغه ما ذهنیتونه د پارلماني ټاکنو له بحثونو څخه واړوي د ولسمشرۍ ټاکنو خواته او دلته هغه کومې خنډونه او ستونزې او نیمګړتیا چې ځای پاتې دي دغونه ځان خطا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده خو د شفاف انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسیون د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلی چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلې دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه په لاسي کراچۍ کې دې باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړي. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای 15 لک ډالر بند کړي وو، خو اور لګېدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اور لګېدنې علت معلوم کړي. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پور لګېدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اور لګېدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبرې راخیستې چې د افغانستان په اړه یې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړي ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
پاکستانی چارواکي وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړې په گزارونو وشل شوې ده. د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر جنو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق جنو سرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون ماشام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وشو ده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لټ یا تحسن روان وو، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون شو، اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم وو. د ده په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی وو. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالت کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیه دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دله شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډله یې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسېد. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن وو په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په مانوي پلار مشهور وو. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وژنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو مانوي پلار ګڼل کېده پرون وشل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 1 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق یو لړ څرګندونو د افغانانو تند عکس العملونه پارولي. سالی محمد سالی له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګیال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وشل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. شغلی ننګیال وویل
پاکستان دا واخه د افراطیت لرنز کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړې وه هغه د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت لپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپله خوري، او نن هماغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه دې ته جهاد وایه. نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي و بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی ووژل سو. افراطیات د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بله، ننګیال صاحب د جمعیت علمای اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو معنوي پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینې کوم مغیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دې باندې وپوهیږي چې هغه شی ګټه نه کوي، یعنی که دوی د دینه وروسته هم افراطي ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم په همدغه سوچ باندې په همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخوړل خپله، یعنی دا تاسو ولیدل چې طالبانو معنوي پلار په خپله د افراطیانو لخوا ووژل سو. یعنی اوس که دا جهاد وي دا څه شو، یعنی دا څه روان دي؟ تر ټولو مهمه خبره د نړیوالې ټولنې ده. نړیواله ټولنه باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینني، باید وګوري چې دغه څه روان دي، دغه ټولې نړۍ ته خطر ده. یعنی افراطیت هلته دومره ډېرې ریښې کړي دي، دا ګواښ دی، دا د نړۍ امن دپاره، د سیمې د امن دپاره یو جدي ګواښ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کوله چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل سوي، د دې مدرسې برخلیک به څه کېږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی به دا وړتیا ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانیه مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وي هغه سیم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه وي. یعنې هغه د عمر تقاضا داسې نه وه چې هغه د دغه شهر څه منیځ کې هغه د بل چا په لاس کې وي. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې د تاثیر ولري، ځکه هغه د عمر په داسې پړاو کې په درې اتیا کلنۍ کې دغه شیان داسې نه کنټرولول. یعنې هغه دپاره د دې زامن وه، د کورنۍ وه، موروثي ډول باندې دغه مدرسه چې څنګه روانه ده هغوی کنټرولول، او دغه ګوند هم نور کسان لري هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي. خو دغه پیغام یې ډېر واضح دی، او له دغه څخه باید زما فکر باندې ښه به وي چې درس کې واخیستل شي او زده کړه وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې دی خپله د افراطي وسلوالو لخوا ووژل سو، دا د نورو افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغو کسانو ته چې وخت نا وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده، او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی.
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپله دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته که افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنې دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشې کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هغه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تېر کال هم دغه یو کال مخکې څه موده مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې، هغه ځای کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د حقانی مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الحق د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښی اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې بعد شوي وي چې مولانا سمیع الحق وژل سوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و په چې یو څلور وشت دقیقې دی لند خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه پنځه ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلې او د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبې تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بېسودو ولسوالۍ جلال آباد ښار او ثمرخېلو سیمه کې کړی دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوي مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزړنی یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره د دغه کمپاین په مرسته به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي 8 قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. د ایران له بندیزونو البته په پام کې ده. د ایران پر تیلو او د مالی خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون خبرداری ورکړ چې یمن شای له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاز کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
نوم دې راته وای؟
سونیا شینواری.
سونیا جانې، څنګه دې زده کړې دي؟
زده کړې زه اوس ماسل د پنځې ژورنالیزم پنځې شپږم سمستر ماسل یم. د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه دومره مساعده نه ده. تاسو څنګه وکولی شئ چې په باسته پوهنتون کې دویم نمره اوسئ او یا په صنف کې اول نمره شئ؟
په افغانستان کې مساعده نه ده. دا اوله هغه کلمه ده، هغه جمله ده چې د کورنۍ د خوانه په انجلکیانو باندې تحمیل کېږي. که چېرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکړي نو جلی کړی شي چې ډېرې د هلکانو نه هم ښه درس وي، ښه ځایانو ته ورسېږي. خو اول محدودیت او ممانعت چې دی د خپلو کورنیو د خوانه دی. او همداسې په ما باندې مو مشکلات وو، خو زموږ